یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې موزه احمد چی بر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې د شمشاد صدران منندوی یم. په دې خپرونه کې تر خبرو وروسته د ناټو د عمومي مشیر څرګندونې لرو چې وایي په پاکستان کې باید د ترهګرو د پرتن ځایونو ستونزه هواره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولیږي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی دی. او د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. پوره خبرونه د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولیږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به وروسته له هغه روښانه شي چې د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورډ له افغانستانه ورستون شي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته ولیږي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د قلعه زال د ولسي پاڅون عمومي قومندان محمد نبی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد د مقابلې توان لري او هیڅکله به هغوی پرې نه ږدي چې د خلکو ژوند وګواښي.
اگر دولت به ما یک چیز کمک نکنم
د وای که دولت را سره مرسته هم نه کړی او یوازې خلک زما تر شاوی زدا څلور او باشان او غله په خپل لمن زوړل شي. د قلعه زال ولسوال عبدالمنان هم وایي ولسی پاڅون په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره یوه جدي اړتیا ده. خلکو وروسته له هغه په قلعه زال کې پاڅون کړی چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي او دوه نورې ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه وروسته له هغه شوي چې د وسلوالو طالبانو د قومندان ملا عصمت الله په رهبرۍ نږدې 100 تنو د اوبې ولسوالۍ په دواب کلي کې په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. فرهاد تایید کړه چې دوه امنیتي سرتیري هم په دې نښته کې وژل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي په انجیل ولسوالۍ کې د پولیسو او یو ډله غلو په نښته کې د ده په خبرې یو غل وژل شوی او 15 نور ژوندي نیول شوي. نبیزاده وایي په دوو میاشتو کې په هرات کې د وسلوالو غلاو 40 پیښې ثبت شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. د دې ایالت حکومت د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه سخت محدودیت په اړه پوښتنه راپورته کړې چې هغه کسان ترې استثنا شوي چې نږدې خپلواني امریکایي اتباعوي. د امریکا سترې محکمې په دې اونۍ کې هغه کسان د ویزې له بندیز څخه استثنا کړل چې ثابته کړي نږدې خپلواني امریکایي اتباع دي یا د امریکایي ادارو سره کار کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز یو لارښود خپور کړ او وایي یوازې د کورنۍ نږدې غړي لکه مور پلار خویند او ماشومان په دې استثنا کې شامل دي. په دې لارښود کې ویل شوي د امریکایي نامزد لرونکي نیا نیکل مسیان او نور خپلوان امریکا ته د سفر د ویزې له بندیز استثنا نه دي. خو د هوایي ایالت لوی څارنوال ډوکچین استدلال کړی چې ډیر هغه خپلوان چې د امریکا فدرالي حکومت د ویزې د بندیز په استثنا کې نه دي شامل کړي په هوایي ایالت کې د کورنۍ نږدې غړي ګڼل کیږي. ویلي دي په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د سترې محکمې له پریکړې سرغړاوی کړی. د امریکا یو قاضي ډیریک واټسن چې یو له هغو قاضیانو دی چې تر دې دمخې د ولسمشر ټرمپ د سفر د بندیز د دې امر اجرا کېدل درولی وو، د امریکا د عدلیې له وزارت غوښتي چې د هوایي ایالت لخوا په محکمه ثبت شوي شکایت ته دې د جولای تر درېمې ځواب ووایي. د ولسمشر ټرمپ په دې فرمان کې له سوریې، سودان، سومالیا، یمن، ایران او لیبیا څخه امریکا ته د خلکو په سفر محدودیتونه لګېدلي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه شو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړای شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. دا وو مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو عمومي منشي وايي په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو ستونزه باید هواره شي. افغانستان د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان لخړ لست څخه بهر شو.
متاسفانه افغانستان په 2011 کال کې خړ لست واوخت. اوس له نیکه مرغه افغانستان د خړ لست څخه وتی دی او اوس کوم ځای ځکه چې لري هغه سپین دی.
په نورستان کې شمېر مکتبونه چې د اداري فساد له امله په تیرو کلونو کې د جوړېدو کارونه یې ځنډیدلي وو اوس بیرته رغول کېږي.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کړي. انشاءالله دغه مکاتب چې څوارلس باب مکاتب وو د نورستان په غربي ولسوالیو کې نورګرام دوه به موندل شو او انشاءالله په هغې باندې کار شروع شي.
په یوه تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبان څرنګه تبلیغات کوي او حکومت څه وایي.
د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا به په افغانستان کې ټول بند شي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو ستونزه باید حل شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید د مسلې ته جدي پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو ستونزې ته باید په سیمه ییزه کچه د حل لاره ولټول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مسله مهمه ده او باید د حل لاره یې ولټول شي او زیاته یې کړه چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستان سره تماسونه هم نیولي دي.
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed
NATO او د ناتو ګڼ شمیر متحدانو په تیر امریکا په پاکستان کې د طالبانو او د حقنی شبکې د تروریستي ډلې د پټنځایونو په اړه خبرې کړې دي. نو په افغانستان کې د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه دا مسله باید حل شي. د ناتو عمومي منشي همدارا زیادونه وکړه چې د ناتو غړي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ژمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د تروریستي ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی ماتیس چې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بحثونو وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونه کولې، دا یادونه هم وکړه چې امریکا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په ناڅاپي داول کم کړ. ماتیس وویل که په خوانی زمانه ته نظر واچو نو په دې برخه کې یو عمومي اجماع شته او هغه دا چې خای امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو د شمیر په کمولو کې یو څه بیړه کړې وي. د ناتو 28 غړو پرون په خپل غونډه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه هم وکړه. دوی که څه هم افغانستان ته د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه کومه مشخصه ژمنه اعلان نه کړه، خو هم د امریکا دفاع وزیر او هم د ناتو عمومي منشي ویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفط ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې یو پوزړه پوری مطلب لرو. په افغانستان کې وسلواله ډلې څنګه تبلیغات کوي او د افغانستان حکومت د دغو تبلیغاتو د شندولو لپاره څه کارونه کوي او څه کارونه به ترسره کړي، په دې اړه یو تفصیلي راپور پروانه خبرونه کې اوریدلی شي. افغانستان له 500 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان لخړ لست څخه ووت او په سپین لست کې شامل شو. د افغانستان بانک دا کار ستایلی او د هیواد د اقتصاد په ګټه یې بللی. دا چې څرنګه افغانستان د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان په خړلس کې شامل شوی و او څنګه بیرته ووت هغه پوښتنې دي چې د ازادي راډیو خبریالې فرشتې نگاه په یوه ټیلیفوني مرکه کې د افغانستان بانک له ویان ایمل عاشور نه مطرح کړي دي. ښاغلی عاشور په لومړي سر کې د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان راپیژني او بیا وروسته په خړلس کې د افغانستان د شاملولو او د وتلو په اړه معلومات ورکوي.
فتافی او نړیوال مالی اقداماتو سازمان دی چې د دې اصلي دنده د پلشوی یا پیسو په منځلو د تروریزم د تمویل او نور مالی جرایمو په وړاندې د مبارزې هغه معیارونه او مشخصات تاکي تر څو هیوادونه وکړي شاته رعایت کړي. متاسفانه افغانستان په 2011 کال کې خل لیست ته واوښت ځکه چې هغه لازم اقدامات او سفارشات چې باید ترسره شوی وی هغه متاسفانه په وخت سره ترسره نه شول او دا لامل شو چې موږ په خل لیست کې ځای په ځای شو. خو اوس له نیکه مرغه د ډېر هڅو او هاند او زحمتو زیات څخه وروسته افغانستان د خلص تخوته ده او اوس کم ځای زګی چې لري هغه سپین ده.
افغانستان څه اقدامات کړی ده په خاصه توګه چې دا خلص نه ځان بهر وکړل؟
افغانستان په دوه برخو کې جدي اقدامات ترسره کړل. یو هغه مقرراتي بنسټونه او زیربناګانې چې اړتیا وه د نړیوال مالی اقدامات د سازمان سره د دغو سفارشات سره باید هماهنګ او همغږي شي چې په دې کې مختلف مقررې وي چې مرکزی بانک د نور ارګانونو سره یو ځای د دغو تعدیل او د ترتیب او تاریخ او چمتووالي په اړه باندې کار وکړي. اوس له نیکه مرغه افغانستان یو ښه پیاوړی او مستحکم مقرراتي زیربنا لري په دې برخه کې. د دې ترڅنګ عملی کار په برخه کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه په جدي توګه باندې تر لاس لاندې ونیول شوې ده. مواد مخدر پزت باندې یا پیسې چې د مواد مخدر د قاچاق ته لار ناراضي د خپل وړاندې باندې جدي مبارزه په پام کې ونیسه. افغانستان هم د خپل فنتراکا یا مالی استخباراتو د واحد لار څخه هڅه وکړه چې بانکي نظام کې هم مشکوک معاملاتو مخه ونیسي او هغه معاملات چې شک کېدو چې په یو داول نه یو داول به د پیسو پرمنځلو سره ریخه ولري د غي مخنیوي وکي او دغه خپل موندنه د عدلی او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
اوس چې افغانستان د فتافت په سپینه لیست کې شامل شوې ده، د دې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟
دا دوه مهمه ګټه لري. اول زمونږ د مالی نظام لپاره چې خلک هغې ته لاسرسی لري او خلک د هغې څخه استفاده کوي، یو اعتبار ورکوي په نړیواله کچه باندې چې نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره په ډاډه زړه په آرام ذهن باندې مالی راکړه ورکړه ترسره کوي او هیڅ ډول اندېښنه او نگراني له دې امله ونه لري. دویمه مسله دا ده چې سپین لیست اوختل په حقیقت کې نړیوال پانګه چونې ته پیغام ورکوي چې افغانستان پانګه چونې د لپاره یو مساعد ځای دی، مناسب ځای دی. هیڅ نو ستونزه په د پلشوی یا د غیر مشروع اقتصاد په برخه کې چې وکړي شي ضرر ورسوي مالی پانګه چونې ته مندا نشته.
د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې پاکستان ته ځو، خو مخکې تر دې چې پاکستان ته مخه کو د ایران په اړه یو مطلب لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د ایران په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راخلې ده. نیکه هیلی وویل تهران بیا بیا او په لوی لاس له هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي. صالح محمد صالح په سټوډیو کې را سره د موضوع یې تعقیب کړی ده. صالح صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر له امنیت شورا څخه په مشخص ډول څه غوښتنه وکړه؟
بلې، مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر ایران او هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ. هغه ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو او پریکړه لیکونو سرغړونه کړې، خو امنیت شورا یې په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلې ده. نیکی هیلی د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې باب څرګندونه وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی زیاته کړه ایران ته باید وویل سي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه سوز غملای.
مون باید امنیت شورا په حیث د 223 شمیره مقررو ترشا ودریجو. دغه مقرری په سخت عملی کرو او ایران ته وخیو چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دوی ناوړه تخطي نشو زغملای. دا اقدامات یو دلیل لري. دغه شورا باید دا اقدامات عملی کړي.
البته شیبر صاحب، یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړل سول. د هغه تړون پر اساس چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ زوربندې سلا وسوه، ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ.
بلې، سالی صاحب، په امنیت شورا کې چې تاسو وویل چې دغه څرګندونې شوې دي، د دې تر څنګ د ایران په اړه نورې څه خبرې شوې؟
بلې، د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفري فیلټمن امنیت شورا ته د سرمنشي د یو راپور پر اساس معلومات وړاندې کړل. د سرمنشي دغه راپور د ایران په وړاندې د پاتې بندیزونو د عملي کېدو په باب و. بلخوا، په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر پیټر ویلسن د خپلې امریکایي سیالې څرګندونې تایید کړې. ویل چې د ایران هغه سرغړونې حل لارې ته اړتیا لري چې د میزایلو د ازموینې او د وسلو د لیږد په برخه کې پر تهران لګول سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي ایران توران کړ چې د منځني ختیځ په بې ثباتۍ کې ورانوونکی نقش لري. په دې غونډه کې د ایران په وړاندې د کوم د امنیت شورا کوم غړي هیواد کوم اقدام پیشنهاد ونه کړ، خو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د رایو درد یا ویټو حق لري، شایي له نورو اقداماتو سره موافقه ونه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له تهران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه ارزوي، مخکې دغه موافقه غمیزه بللې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل تر هغو چې د اټومي موافقې بیا کتنه بشپړ سوي نه وي، موږ به پر خپلو تعهداتو ولاړ پاتې سو او تمه لرو چې ایران هم ورته کار وکړي.
له سالی محمد سالی څخه په مننې سره لدی چې څناڅه ژغی زکام وهلی وو. په ملګرو ملتو کې د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدلی دی چې لږ تر لږه 12 کسان یې مړه کړي دي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. له پاکستانه د دې پیښې تفصیل.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یو ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپارول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو دود مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې له سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پیښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې نور وسایل د پیښې ځای ته راورسېده نو مړي مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپاره. نوموړي همداشان په دغه پیښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازکه او بالا او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پیښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور د یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېرې داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په څېر کارېږي او خلک یې د لرو لارو د سورلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شوو جالو د غورځېدو ډېرې پیښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو لوو ترو په منځني سپد دولش پښنوي په ټوله افغانستان کې خبري شي او د ماشام لوو د سهار سره بجو پوری په همدې چپو آشنا رادیو نیولای شي. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کېدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغې شورا د رهبری یو غړي محمد صابر صادقي ازادي راډیو ته په خبرو کې پر دغه رامنځته کېدونکو ائتلاف انتقاد وکړ. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وی حکومت خپل ستونزې لري خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیڅ چا په ګټه نه وي. د دغه شورا د مشرتابه وغړي محمد صابر صادقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجي محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکې احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځته هم شي نو ډېر عمر به ونه لري.
بالکل داد ورکول شروع چې پدې پدې ائتلاف کې اوس مذاکرات روان دي. پدې کې نامن سره سلا مشوره شوې دي او زمونږ نه چا نظر غوښتي دي چې هر چا دا ائتلاف کوي او چا سره کوي په کوم ځای کې کوي. نامن سره سلا مشوره کړی دی نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجي محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیر ورځ د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه، خو دای ویلی و چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجي محمد محقق دفتر به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې په تیره کې هم عطا محمد نور، حاجي محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی و. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې رامنځته کیدونکی احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزوری کړي، خو دا چې په خپله د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یاد ګوند یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنیو شرایطو کې هم دا ائتلاف دولت ته مشکلات نشي جوړوي، خو د تاسف ځای دا ده چې دا اشخاص خپله په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یوازې کوي سي دولت کمزوري کې او نظام په افغانستان کې کمزوري کې چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
دا ارګمنی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازمه ده چې ټولې خواوې د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي دا چې موږ ټول سیاسي احزاب، ټول سیاسي اشخاص د یو سیاسي اجماع د هماهنګي په رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی هغو په وړاندې یو واحد دریځ ولرو، د هغو په وړاندې وجنګېږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او که نه، خو دا چې درې واړه عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف په د حکومت پر ضد نوی.
په لویدیز نورستان کې به د هغو څوارلس ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې بیا پیل شي چې نږدې لس کاله وړاندې کار پرې پیل شوی و، خو د اداري فساد له امله یې کارونه ځنډول شوي وو. روحالله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل لس کاله وړاندې د لویدیز نورستان په نورګرام، منډول او دواب ولسوالیو کې د څوارلسو ښوونځیو د پاره د ودانیو چارې پیل شوې وې. د لږ وخت وروسته د یادو ښوونځیو د آبادۍ چارې په چارواکو کې د شته فساد له امله په ټپه ودرېدلې.
د نورستان په غربي ولسوالیو کې دغه څوارلس باب مکتب و چې په دغه مکتبونو باندې تقریبا دیارلس سوه شپږتیا او پنځتیام په وخت کې کارونه شروع شوي او د وخت د مسؤلینو د نه پاملرنې او بعضې د فساد مسایلو باندې دغه مکاتب بیا سرته نه و رسېدلي چې دا یو جنجالي موضوع وه. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې څه کالي د دغه مکاتبو پاتې کارونه تکمیل کړو.
هغه وایي اوس د پوهنې وزارت مسؤلینو سره د دغو څوارلسو ښوونځیو د ودانیو چارو د بیا پیل کولو پاره موافقې ته رسیدلې ده.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کی. انشاءالله دغه مکاتب چې څوارلس باب مکاتب د نورستان په غربي ولسوالیو کې نورګرام، دواب او منډول کې او انشاءالله په هغې باندې به کار شروع شي. دا حکومت له خوا نه ورکړی شوی او داسې و چې د ساحي شوراګانو په نوم باندې قرارداد شوی. انشاءالله دغه څوارلس مکاتب ډېر لوی لاسته راوړنې ده، ځکه د دې باندې بعضو باندې لس فیصد، بعضو باندې پنځلس فیصد هغه زیات کار چې شوی دی هغه باندې 100% کار شوی دی، نو دا پوره کوو.
والی وای په ټولو هغو پروژو به بیا کار پیل کړي چې د کومو کارونه د امنیت د نشتوالي او یا هم د نورو لاملونو په وجه په نمایي کې پاتې دي.
مونږ ټول هغه تعمیرات چې یا پخوا د مسؤلینو بې توجهۍ له امله او یا هم د دې له امله چې خارجیانو دلته پیاتیګانو کارونه کول او هغوی کتل وتل بعضې کارونه نیمایي پرېښي، د هغو پروژو ټولو لیستونه مرکز ته لېږلي دي او انشاءالله کوشش کوو چې نیمه پاتې پروژې ټول ته.
هغه وایي داسې ډېرې پروژې شته چې په نوم یې د یو شمېر حکومتي مسؤلینو په خوښه د شرکتونو مالکانو په میلیونونو افغانۍ د مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو راویستلي پیسې په خپلو منځو کې ویشل شوي او د پروژو کارونه په نمایي کې پاتې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه پته مستیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف بیخي زیات دي، چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نور ډېره وخت دي.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې صد کار نه کوي، لس صد یا شل صد کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته هیله کوو چې دا خپل شبکې یا فعال کړي یا موږ دغه خلاص کړو چې ټلیفونونه وګورو. والسلام.
سلامونه درنښت په اطلاعات زابل ولایت له مرکز څخه. موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي. یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکه د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درس ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکه ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې، نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالمات یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هیله چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. یادونه وکړم چې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د طالبانو د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي کناټو پر پاکستان فشار راوړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، ضرور افغانستان ته امنیت راځي. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي امریکا او ناټو باید افغانستان ته د نورو سرتیرو درالېټولو پر ځای د افغان کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي چې چارواکي دي د ښوونکو لپاره د بهرنیو بورسونو زمینه برابر کړي. شاهد لسابل لیکي د افغانستان د جبهې ستونزې د خبرو له لارې هواره شي او له اسلامي هیوادو د مرستې غوښتنه وشي. عبدالرحمن لیکلي دي که چېرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي، نو هغوی به د افغانستان کمانډو ځواکونه وروزي، چې دا یو نیک اقدام دی. اوس هم د یوې اختراع په اړه. ګوګل عینکې څرنګه دي؟ له عصمت څاروانه تفصیل.
ګوګل کمپنۍ خپلې سمارټ یا ځیرکې ګوګل ګلاس عینکې چې په 2014 میلادي کال کې بازار ته راایستلې وې، د لومړي ځل لپاره اپډیټ کړې. په دې اپډیټ کې زیات بدلون نه دی راوستل شوی، خو د ګلاس ځینې کوچنۍ ستونزې یې ختمې کړې او د ګوګل د سپورټ ویب پاڼې پر اساس د اپډیټ له کبله په مجموع کې د ګوګل د سمارټ عینکو کار ښه شوی دی. ګوګل د بلوتوت له ټکنالوژۍ څخه په استفادې له دغو عینکو سره د کیبورډ او ماوس په شان وسایل یو ځای کړي دي. ګوګل ګلاس پکې یو بې شیشې عینکې دي او یوازې په یوه سترګه کارول کیږي. د ګوګل ترڅنګ د وو په نوم کمپنۍ هم سمارټ عینکې جوړې کړي دي. د وو له عینکو هم د عادي چارو لپاره کار اخیستل کیږي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لینز لري چې د 1080 اچ ډی تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښیګڼه دا ده چې د فلم اخیستو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلاره د فلم اخیستو لپاره غوره کمره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شئ او د خپل موبایل لارې کنټرولولی
شئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او د دې ترڅنګ که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له صفی الله ستانکزي څخه اور.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولیږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود، خو اټکل کیږي چې شاوخوا 3000 سرتیري به د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته واستوي. د کندوز په قلعزار ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خلکو وروسته له هغه په قلعزار کې پاڅون وکړ چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نورې ژوبل دي. دوی د افغان پوځیانو په پوستې د حملې پر مهال وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي، خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. او د امریکا د هوایی ایالت ادارې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یو نوې ستونزه راپورته کړه چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولې دي.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو، په منځني ختیځ کې به د داعش د تبلیغاتو مسلې تراشو. د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. دا تکتیکونه داسې مهال بدل شوي دي چې دغې ډلې په سوریا او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي دي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لاندې کړي وو. یو شمېر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د پلویانو د هڅو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
درې کاله وروسته له هغې چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقي شهر د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بلخوا په عراق کې یوازې 2 کیلومتره سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی شهر موسل له دغې ډلې ونیول سي. له دې سره سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخواني افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې دا ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او لا نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتمون پوهنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وایي له داعش وسلوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د اوسني جوړښت پای دی، خو هغوی به له منځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې له مخې یې دا ډله تاسیس سوه. هغوی کابینه درلوده، والیان او سلاحکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلیدل دوی معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغې ډلې له اوږدې مودې راهیسې لومړنی انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څانګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته سوه. په فلیپین کې د داعش پلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعدي په خبره دوی پر ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډېر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تر اختر مخکې د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایي دهلیز پرانیستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغې هیواد توکي افغانستان ته وارد شي. وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې په دې اړه اکرام الله اکرام له یو مسول سره د سوداګری سنوي خونې له مرستیال البته احمد توفیق داوري سره شخېدلې دی په دې اړه وړاندې اورېدلې شي. خو اوس پر شو د طالبانو او نورو ډلو تبلیغاتو ته په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي دي بلکې د ځوانانو سخت دریسه کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته یې هم پام زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر دغه تحقیقاتي راپور چمتو کړی.
طالبانو په افغانستان کې له 1999 میلادي کال څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای د پلانې زوی د پلانې ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ستا راسه تسلیم سه، ته راسره موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظمی وایي سخت دریځ ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سخت دریځ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت از کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. شغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنگی لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي.
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي یا په پلاني ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ وړي. اکثره په یو ځای کې ناست وي، یعنی دغه اساسي ګروپ چې دی هغه په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور دی هی.
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې الله یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان ښیي نه خلق څنګه مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کم ځای دی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو، خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوی د موثریت نم ډارېدل. نو دغه جرمي اړخ یې ډېر زیات راواخیست، هغه یې د لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کړي، ځکه دوی خپل جنګ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوری شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2011 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي و چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یوه سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اړخ یې خپله ولس ته، کله چې موږ په یو هېواد کې ژوند کوو، دغه هېواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهېږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغې ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډېره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی. د دوی ډیر اکاونټونه د زمونږ د مخابراتو د وزارت لخوا نه دوه بند شوي دي. زمونږ د مال امنیت عمومي ریاست هم په دې اړه باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي. دوی اکاونټونه ډیر هدا پر بند شوي دي او په دې باندې موږ کار کوو.
پا په افغانستان کې د بیوروکراسي لکمله د حکومت مطبوعات غومره اغیزمن نه ګڼل کیږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو لکبله ان اعلامیه ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو لکبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا به په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټول سزا په توس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله ویبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې، لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده، د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري له ځان سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزاد او اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس، افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او اوبو ته لاسرسی نه لري، د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت که واردات دي که صادرات دي، له ډېره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه یو موقعیت کې چې افغانستان دی، او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل موږ یو څلویښت فیصده په خپلو توکو باندې متکي اوسو، یعنی موږ ډیر په وارداتو متکي استو، په ډیرو سکتورونو کې، په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه، هر لارې نه باید موږ استفاده وکړو، ځکه چې موږ یو دا چې موږ په بهرنیو توکو ډیر متکي استو، او بل دا چې موږ وکولای شو هغه زموږ یو څه ناڅه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیل لارو نه ورسو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمونږه تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو د هغه صادرات د دې شروع شو د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما وویل د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږه لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږه، د لاسي صنایع دي زمونږه، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه، در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو دا څومره ډاډ درکړی شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه، هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي، هم د هغې خوانه راشي. بر علاوه دی چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدهی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي، او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ دې خونه چې کوم شان زی هندستان ته د هوا تلر نسوم رسوم را مارکیټ کې د لشي د افغاني تولیداتو لپاره،
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیول سره، او هغه کوم نفوس چې په هندستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم خه مناسبات چې د هندستان هیواد سره دی، او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکان امکانات شته دی ځکه چې والته نفوس ډیر دی بل هند مونږ او تاسو ته نږدې دی که چیرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زمونږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري. د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي. هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته یعنی حتی اروپا ته زمونږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه سره دې چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده څومره بدیل کېدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس څومره بدیل کېدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردوو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او دغه راز د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنی تجارت دی دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې وو په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کی.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو که د پاکستان نه دي که د ایران نه دي او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
د روسیې پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي پخوا هم جوړې شوې شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي ضمانت هم نه دی موجود ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دې ته مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نه شي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري لکه د سارک سازمان لکه د ایکو سازمان دغه راز یو شمېر نور سازمانونه دي او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګریز سازمان سازمان غړی هم دی. نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ولې تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي. او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولې حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.